نیو سات ډیر برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته څنګه ډی شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته 60% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې چې په سلو کې 86% ښځینه خبریالانو خپلې دندې دل لاس ورکړی. دا دی راپور لمخې د 2015 خزینه خبریالانو لړلې چې تر یو کال مخکې کار کاوه اوس یې واز 1015 خزي پر رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې سکرتر جنرال کریستوف دلیور پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په یوویشتمه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلواغې په 22مه په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې دي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لاویه او زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یولي کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برټانوي ځواکونو سره کار کړی و د هیواد ته لیږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نیشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاونډ پورې د هوټلونو کرایه ورکوي. او په مونتینیګرو کې یو وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورني تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې ده. رنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې دونه وکړه په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه خبريږي، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشر حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړ، لا نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د ښځو او نجونو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان د توحد سوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اگست پر 12مه خپور شو، د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې که د افغانانو په 13 د نجونو او ښځو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هېواد راتلونکي به ډېره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې نجونې او زیانګالي وګړي د بشري حقونو فعالان ژورنالیستان هنرمندان مذهبي او نور اقلیتونه معلولان مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپله هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې یې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کېږي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یوه کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی خبرداری ورکړی چې د یوه ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستان یې غړیتوب لري پر خپلو مکالفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداری ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل لارو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړې. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یوه لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشری وضعیت د تیر یو کال نه، البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنا چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هم هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرم بولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګي، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دوه بود لري، بهرنی بود او داخلي بود. بهرنی بود داده شي په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدل، او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف ونه رسیدل شي افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي. او داخلي بود هم داده شي هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنګي ځواکونو لخوا، البته طالبان او نور ډلو لخوا، دا له بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم بایزده شوي دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترې ګټه نه پورته کېږي. نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره مواجه دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څرنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادي چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالي برخو ته، او د دې تر څنګ د دوی ته زمینه د کار او د عاید د زمینه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤول حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همداراز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب، ورسته پوښتنه ده چې نړیوالو په تیره متحده ایالاتونو بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي، د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پایتر سوالو لپاره د امریکا او د نړیوال ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باعث شوي دي د افغانانو تر څنګ. نو ښه به دی چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافي اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچې باندې دا مرستې باید افغانستان ته وشي، تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي، او د دې تر څنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي، تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شننکه یو د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عواملو او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیرو کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیر حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمني یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزه سره برابره ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپله ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی بیگا ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تیر د ښځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان له ازادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقونو نورې سرغړونې یې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقونو د سرغړونو له کبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبان ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې واړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویار کې د یو سړي لخوا د چړې په وسیله برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شوی. رشدي چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېده پرون په نیویار کې یوې غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی و. پر رشدي برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برطانوی لیکوال سلمان رشدي پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړي لخوا برید وشو. تکل شوی و چې رشدي به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکي پر رشدي په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي